نیو چارو وزارت اعلان کړی چې له افغانستان سره به د سوداګرۍ او ترانزیت ټولې لارې تر هغه وخته بندې وي چې د امنیتي وضعیت بشپړ ارزونه نوي شوي. د دې وزارت وایان طاهر حسین اندرابي د اکتوبر په 23 په خپل اونیز کنفرانس کې ویلي وو چې د پاکستانی وګړو ژوند له هر ډول سوداګرۍ ډېر ارزښت لري. د یادونې وړ ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي نانندرۍ ډېری وخت د لارو د بندېدو لامل شوي چې له امله یې سوداګر او هم عام خلک زیانمن شوي دي. اوس ولیدل شي چې استانبول کې د دواړو لوریو خوا د اوربند د دوام تر پرېکړې وروسته به دا لارې کله پرانیستل شي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلوروي ساعت.
درنو اوریدونکو، څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، رویټرز خبری اژانس ریپورت ورکړی دی چې د امریکا د خزانه وزارت د بندیزونو د څنګ لوړپوړی چارواکي د ایران پر وړاندې د ولسمشر ټرمپ په مشرۍ د امریکا د حکومت د اعظمي فشار کمپاین په ادامه کې منځني ختیځ او اروپا ته سفر کوي. د جمعې په ورځ د خبری اژانس لخوا لیدل شوی بیان له مخې د ترهګری او مالی استخباراتو لپاره د خزانې وزارت مرستیال جان هیرلی به د واک له اخیستو راهیسې منځني ختیځ ته د خپل لومړي سفر په توګه اسرائیل، متحده عربي اماراتو، ترکیه او لبنان ته سفر وکړي. ښاغلی هیرلی په اعلامیه کې ویلي ولسمشر ټرمپ دا روښانه کړی ده چې د ایران بې ثباته کوونکي او ترهګریز فعالیتونه باید د دوامداره او همغږۍ فشار سره مخ شي. ښاغلی هیرلی زیاتوي چې د امریکا د شریکانو سره لیدو ته سترګې په لار دی ترڅو هڅې همغږي کړي او هغو مالي منابعو ته د ایران لاسرسی پرې کړي چې په وینا یې تهران او نیابتي ډلې یې د نړیوالو بندیزونو څخه د تیښتې، د تاوتریخوالي تمویل او په سیمه کې د ثبات د کمزوري کولو لپاره ترې کار اخلي. رویټرز خبری اژانس په خپل رپورټ کې وایي چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو لپاره د ایران ماموریت د تبصرې لپاره د دغه اژانس غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. د امریکا د خزانه داری وزارت مرستیال جان هیرلی وایي چې هغه به په اسرائیل کې په دې اړه بحث وکړي چې څنګه د تهران په وړاندې د ټرمپ اعظمي فشار کمپاین پر مخ بوزي، په ځانګړې توګه په سیمه کې د تهران د نیابتي ډلو په وړاندې. متحدو عربي اماراتو ته د امریکا د خزانه وزارت د مرستیال د سفر په اجنډا کې هم د پیسو مینځلو او د ترهګرو د تمویل د مخنیوي ترڅنګ په ایران فشار په اجنډا کې شامل دی. د پخوانی ولسمشر جو بایدن د حکومت په دوران کې د متحدو عربي اماراتو لخوا بندیزونو ته د کمزوري پاملرنې له امله واشنگتن اندېښنه څرګنده کړې وه. په ترکیه کې ښاغلی هیرلی چارواکو سره په دې خبرې کوي چې څنګه دواړه هیوادونه د بندیزونو څخه د تیښتې مخنیوي لپاره همکاري وکړي. د ولسمشر په توګه د خپل لومړی دورې په جریان کې ډونالد ټرمپ امریکا د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال له اټومي تړون یا برجام څخه وویستله. د تړون د بندیزونو د کمولو په بدل کې د تهران د یورانیمو د غنی کولو فعالیتونو باندې سخت محدودیتونه ولګول. په خپله دویمه دوره کې ښاغلی ټرمپ په ایران باندې د اعظمي فشار کمپاین بیا پیل کړی ترڅو د تهران لخوا د اټومي وسلو د پراختیا د هلو ځلو مخنیوی وشي.
لا خبرونو ور اخوا.
درنو اوریدونکو، تاسو زمونږ غږ د ازادي رادیو څخه اورئ. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي خبرداري ورکړي چې افغانستان د طالبانو په واکمنۍ کې پر جنسیتي برابرۍ تر ټولو سخت او سیستماتیک برید روان دی. ریچارډ بنټ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته په خپل نوي راپور کې ویلي دی چې په دغه هیواد کې ښځې او نجونې د طالبانو لخوا د جنسیت ځپنې له شدید وضعیت سره مخ دي او ټینګار یې کړی دی چې نړیواله ټولنه دې د دغه سیستم په لمنځه وړلو تمرکز وکړي. که څه هم د طالبان حکومت لا په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو په افغانستان کې دننه یو شمېر ښځې او نجونې وایي د همدې جنسیتي تبعیضونو له امله له عمومي ژوند څخه ګوښې ته او له سختو کړاوونو سره مخ شوي دي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي یو ځل بیا د افغانستان روان بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او خبرداری ورکړی چې افغانستان د طالبانو د رژیم په دوره کې زموږ په وخت کې د جنسیتي برابرۍ تر ټولو سخت او سیستماتیک برید تجربه کوي. ملګرو ملتونو د پنځشنبه په ورځ د اکتوبر په 1 په خپل ویبپاڼه په یو بیان کې لیکلي، ریچارډ بینیت ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په خپل راپور کې ویلي چې پر ښځو محدودیتونه، تریتم کول، پر رسنیو او مدني ټولنې فشار او د بشري مرستو کموالي بشري وضعیت نور هم نازک کړای دی. هغه د ښځینه مرستندویه کارکوونکو د ملګرو ملتونو د ښځینه کارمندانو په اړه د طالبانو محدودیتونه بېساري او د نه منلو وړ بللي دي. دا هغه څه دي چې په افغانستان کې دننه یو شمېر افغان نجونې او ښځې هم په اړه شکایتونه کوي. وایي چې د همدې جنسیتي تبعیض له امله له عمومي ژونده او له خپلو بشري او بنسټیزو حقونو محروم ګرځول سوي دي. د خوست ولایت وی اوسیدونکي او د طالبانو د حکومت لخوا ښوونځي کې له زده کړو راګرځول سوي. هریوا ازادي راډیو ته وویل،
په افغانستان کې د سړیو په پرتله په میرمنو باندې ډېر بندیزونه لګېږي، او دا چې دوی میرمنې دي نو له زده کړو او کار څخه منع شوي دي، او که دا حالت همداسې دوام ومومي نو په افغانستان کې به د نجونو او میرمنو د ځان وژنې کچه ډېره لوړه شي، ځکه هېڅ څه رقم ته راتلونکي ته هیله نشته. یو ښه راتلونکي هیله نه لري او ډېرې ذهني او رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي. او له نړیوال ټولنې څخه زموږ غوښتنه دا ده چې هر ډول کېږي په طالبانو باندې د فشار راوړي او طالبان دې مجبور کړي تر څو میرمنو باندې کوم بندیزونه چې لګولي هغه ختم کړي.
د کابل ښار یوې اوسیدونکې میرمنې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور شي، هم ازادي راډیو ته وویل،
متاسف باید گفت چې موږ زنان و دختران در افغانستان با محدودیت های گسترده و سیستماتیک مواجهند.
لپاره د مرغ افغانستان کې ښځې او نجونې له پراخو او سیستماتیکو محدودیتونو سره مخ دي. د زده کړو له حق نیولې تر کار او ټولنیز ګډونه محروم دي. ډېرې ښځې په کور کې نیول شوي، نجونې زده کړې نشي کولی او وان کوچنی غږ یې ځپل کېږي. که دا حال دغه شان دوام وکړي موږ به یو خاموش او مایوسه نسل پاتې شو.
ښاغلي بنت، په ټولو سیاسي او پرېکړه نیونکو پروسو کې د ښځو د حقونو، غږونو او د ادارې د متمرکز کولو پر اهمیت هم ټینګار کړی دی. نوموړي له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په اوږدمهاله او دوامداره په ځانګړي ډول د افغان ښځو په مشرۍ سازمانونو تمویلولو ته ژمن پاتې شي. په بیان کې د بنت د راپور په حواله دا هم راغلي چې نړۍ باید په افغانستان کې روان بشري وضعیت ته پر رسیدنې تمرکز وکړي، نه د حاکمو چارواکو په دي خودلو. د افغان ښځو د حقونو ځینې فعالان هم په هیواد دننه د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو لپاره د طالبانو تر واکمنۍ لاندې حالات تر ټولو بد بولي، او له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې پر طالبانو د فشارونو په واردولو د افغان ښځو او نجونو د حقونو تامینولو ته عملي او رښتینی کار وکړي. له دې ډلې د ښځو د حقونو فعال او د افغانستان د ښځو د ازادۍ فانوس د غورځنګ غړي وجیه امینی ازادي راډیو ته وویل،
خواست ما از جامعه جهانی این است که سکوت نکند.
زمو غوښتنه دا ده چې نړیواله ټولنه باید نور سکوت ونه کړي. افغان ښځې رښتینې ملاتړ ته اړتیا لري، نه یوازې بیانونو او ژمنو ته. باید پر طالبانو سیاسي، حقوقي او ډیپلوماتیک فشارونه زیات شي تر څو د ښځو او نجونو حقونه بېرته ور وګرځوي. دغه شان لازمه ده چې په هېواد دننه او بهر د افغان ښځو د ملاتړ پروګرامونه پراخ شي، چې ښځې چوپ پاتې نه شي. اوس له افغان ښځو دفاع له انسانیته دفاع ده.
ریچارډ بینیت ویلي چې طالبان باید خپلې تعویضي کړنې پای ته ورسوي، او د افغانستان د راتلونکي په اړه د پرېکړه کولو په برخه کې د څنډې ته سویو ټولنو پراخ استازیتوب ډاډمن کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه د بینیت دې څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی، او ویان دي ذبیح الله مجاهد هم په دې اړه د ده او راپور کې د مرکه سویو ښځو د غوښتنو او شکایتونو اړوند د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو مجاهد وړاندې ویلي دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونو ته ژمن دي. د طالبانو حکومت د ریچارډ بینیت راپورونه تل له حقیقت لرې بللي، او افغانستان ته یې د هغه پر ورتګ هم بندیز لګولی دی. طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو راهیسې پر ښځو او نجونو د تعلیم او کار په ګډون د ټولنیز ژوند په بېلابېلو برخو پراخ او شدید محدودیتونه او آن بندیزونه لګولي چې له نړیوال غبرګون سره مخ دي. د یادونې ده چې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینیت له ګاونډیو او ځینو اروپایي هیوادونو هم د افغانانو د ډله ییزې بیرته ستنونې وروستۍ څپې غندلي او په اړه یې اندېښنه څرګنده کړې ده. هغه د دغو هیوادونو د دولتونو غوښتي چې د نړیوال قانون په جبري ډول د نه ستنولو اصل ته درناوی وکړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل.
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کوم د خځې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګهلې نما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
پرون جمعه د اکتوبر 11مه د خرونو نړیواله ورځ وه. د ملګرو ملتونو د بشري میشتیدنې پروګرام یو ان هبیتات وایي چې د کډوالو بیرته ستنېدو او په کلیوالي سیمو کې د ژوند فرصتونو په کمیدو سره د افغانستان خرونه مخ په زیاتېدونکو اړتیاو ته د ځواب ویلو لپاره چمتو نه دي. یو شمیر ستانه شوي او داخلي بېځایه شوي چې په افغانستان کې میشتي هم د ستونزو له امله شکایت کوي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
کشمیر خان د کابل ښار په اتمه ناحیه کې د یوې 14 کسیزې کورنۍ مشر دی. دی په پاکستان کې له 14 ژوند کول وروسته څلور میاشتې مخکې افغانستان ته ستون کړل شوی او اوس د افغانستان د پلازمېنې کابل په اتمه ناحیه کې په یوه کور کې په خورا سخت حالت کې ژوند کوي. په کابل کې اقتصادي ستونزو او لوړو بیو ته یې له جدي ستونزو سره مخ کړی دی. محمد یونس د هرات ولایت د زندجان ولسوالۍ له زلزله ځپلو دی چې دوه کاله مخکې د سخت زلزلې له امله یې کور ویجاړ سو او هرات ولایت ته کډه سو. دی هم ورته شکایت لري.
مشکلات زیاده داخل شهر کې یکه از مشکلات هم دی نه کې بیکاری
په ښار دننه ستونزې ډېرې دي. یوه ستونزه بیکاری ده چې دنده نه موندل کېږي که پیدا هم شي په ټیټ معاش ته. د کور کرایه بله ستونزه ده. بل خوا که ناروغ ولري او دولتي روغتونونو ته یو سي په سمه توګه ورته رسېدنه نه کېږي ځکه هلته ګڼه ګوڼه ډېره ده.
په هرات کې د نفوسو زیاتوالي د دې ښار اوسېدونکي هم له جدي ننګونو سره مخ کړي دي. د هرات ښار یوې اوسېدونکي چې نوی غوښتل راپور کې نوم خپور سي په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
اخیراً از یک طرف زلزله های هرات رخ داد و از یک
طرف دوایی په دې وروستیو کې له یوې خوا په هرات کې زلزلې وسوې او له بلې خوا له بده مرغه کډوال له ایران او راوشړل ول. ښار کې بې ساري ګڼه ګوڼه ډېره سوې ده. یعنی کله چې موږ غواړو له ښار څخه د موټر په واسطه بل چیرې ولاړ سو هغه لاره چې پخوا 10 دقیقې وخت نیوه اوس 45 دقیقې وخت نیسي. ترافیکي ګڼه ګوڼې ګډوډي رامنځته کړې او خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د بشري میشتیدنې پروګرام یو ان هبیتات د افغانستان څنګه وایي چې د کډوالو بېرته راستنېدو په کلیوالي سیمو کې د ژوند فرصتونو په کمیدو سره د افغانستان ښارونه د میلیونونو کسانو لپاره په کورونو او د هیلې په ځای بدل سوي. د دې سازمان په ټکو دا ښارونه د مخ په زیاتېدونکو اړتیاوو پوره کولو ته چمتو نه دي. یو ان هبیتات د جمعې په ورځ د اکتوبر په 11مه د ښارونو نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه د دوامداره او پراخو ښارونو د جوړولو لپاره د اقدام غوښتنه کړې ده. د اکتوبر 11مه د ښارونو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د دې ورځې موخه چې د 2014 کال راهیسې نمانځل کېږي د ښاري کېدو ننګونو او د دوامداره ښاري پراختیا لپاره د لیدلورو په اړه په نړیواله کچه د عامه پوهاوي لوړول د نړیوالې همکارۍ وده او د عادلانه سوکاله دوامداره او ټول شموله ښارونو د جوړولو لپاره نړیوالو هڅو کې مرسته کول بللی دي چې د دې سازمان په وینا ټولنو ته د ژوند غوره چاپیریال او کیفیت چمتو کوي. داسې مهال چې افغانستان کې د افغانانو په بې ځایه کېدو او له بېلابېلو هېوادونو د کډوالو بېرته راستنېدو سره د وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د ملګرو ملتونو د بشري میشتیدنې پروګرام یو ان هبیتات مخکې هم ویلي چې په ښارونو کې د راستنېدونکو میشتېدل پر عامه خدمتونو اضافي فشار راوړي او ډیری د افغان راستنېدونکي په ښاري سیمو کې میشتېدل غوره کوي. د ټولنیزو او کډوالۍ چارو پوهان ښاري ګڼه ګوڼه یوه جدي ستونزه بولي او وایي چې د طالبانو حکومت باید د دې ستونزې د حل لپاره پروګرامونه پلي کړي او د ښاري کلتور په اړه د خلکو پوهاوی لوړ کړي. له دې ډلې عبدالرازق عادل ازادي راډیو ته وویل.
تراکمي نفوس و ضعف فرهنګ شهرنشینی یک چالش دو قطبي است. له یوې خوا د نفوسو د زیاتېدو په وړاندې د زیربناو د پراختیا په برخه کې ناکامۍ ښارونه د نه استوګنې وړ ځایونو باندې بدل کړي. له بلې خوا د ښاري او له ګڼې ګوڼې ډک
خو سیمو کې د ژوند د آداب په برخه کې د مپوهوي نه موجودیت شته نظم ګډوډ کړی دی. حل لاره دا ده چې ولایتونو کې پیاوړي ښارونه جوړ شي چې دا به په لویو مرکزونو فشارونه کم کړي.
له دې مخکې د ملګرو ملتونو ځینو ادارو د افغانستان په ګڼ مېشتو ښارونو کې د ژوند شرایط آن د بېلابېلو اندېښمنوونکو ستونزو د رامنځته کېدو لامل بللی و. د ملګرو ملتونو د بشري میشتېدنې پروګرام د مارچ په 13مه د کثافاتو د سفر کېدو نړیوالې ورځې په مناسبت لیکلي و چې په افغانستان کې د کثافاتو مدیریت په ځانګړي ډول په ګڼ مېشتو او غیر رسمي ښاري سیمو کې یوه جدي ننګونه ده او له پامه غورځولې د عامه روغتیا لپاره خطر پېښوي.
د ازادي میلمه د ازادي میلمه د خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کلای کوم. د خبرونه ته مو یو افغان خبريال او یوټیوب چلوونکی رابلل دي چې کلونه کلونه په افغانستان کې له مختلفو رسنیو سره کار کړی او له شاوخوا یو نیم کال راهیسې هم په خپل یو یوټیوب چینل پرانستی دی. حسینه همدرد زموږ میلمنه ده. اغلی همدرد زموږ خبرونه ته ښه راغلاست. که په پیل کې په خپله اورېدونکو ته ځان وروپیژنئ، په کوم ځای کې تولد شوي یاست او لومړنۍ او دغه راز نورې لوړې زده کړې مو چیرې کړې دي؟
ډېره زیاته مننه نور صاحب چې اجازه راکړې چې به هم اورېدونکو سره ستړیمه ولرم او خپل د مینې ډک سلامونه د ازادۍ راډیو او دغه خپلې خپرونې له لارې ټولو هغو اورېدونکو ته وړاندې کوم چې دا اوس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دی او زموږ ستاسې خپرونه اوري. راځم د ستاسې پوښتنې په تړاو حسنه همدرد یم. ښایي ډېری کسان مې د حسنه زهبي په نامه باندې وپېژني، ځکه لیکل نه چې زه په رسنۍ ډګر کې مې کار کړی په هغه لومړیو کې په همدې تخلص باندې وم. ولې وروسته له نه چې واده مې وکړ نو ومې غوښتل چې د خپل خاوند او د دوی د قدرمنې کورنۍ تخلص ځانته واخلم. نو د هغه لپاره هم حسنه زهبي په حسنه همدرد باندې بدله شوله. زه د میدان وردګو ولایت څخه یم او لوړ زده کړې مې د خپلې خوښې په پوهنځي کې کړې دي. ژورنالیسته یم او خوشحاله یم چې د هېوادوالو په چوپړ کې.
ډېر خوشحاله شوم اغلې همدرد. تاسو ویلې چې په میدان وردګو ولایت کې دنیا ته راغلي یاست، همالته لوی شوي یاست او لومړنۍ زده کړې مو همالته په میدان وردګو کې کړې دي که بل ځای؟
متاسفه یم که خوشبخته نه وایم، نړۍ ته راغلی یم په میدان وردګو کې. بلې ژوند مې هلته نه ده کړی تر ډېره پورې، خو که بیا د زده کړو برخې ته راسم بیا به نو ځان خوشبخته وګڼم، ځکه چې متاسفانه زه په داسې ولسوالیو په داسې ولایتو کلي کې یم چې هلته له ډېر پخوا څخه نجونو ته د زده کړو زمینه دومره ښه نه ده برابره. خو خوشبخته نه ده چې مور پلار مې په کابل کې اوسېدل، نو همدغلته اما لومړۍ زده کړې یعنې د لومړۍ ټولګي څخه په کابل کې مې درس شروع کړی دی او دولسم ټولګی مې هم همدلته په کابل کې پای ته رسولی. وروسته له هغه نه هم لوړې زده کړې مې هم تر اوسه نه هم د کابل کې ترسره کړې دي.
له میدان وردګو نه څه وشول چې کابل ته مو کډه وکړه؟
کورنۍ پلار مور، ځکه چې کله چې څوک په باسواده کورنۍ یا تعلیم یافته کورنۍ کې اوسي نو حتما دغه ځینې وخت دته کېږي چې هغه ځای کې چې هلته پرمختګ وي، هلته مثلا پلازمینه دی او هېواد وي، هلته لاړ شي. زما مور هم د لپاره چې باسواده وه او دنده یې درلودله، نو د همغې وجې کابل ته راغلله او دلته مو ژوند پیل کړ. البته د ډېر مخکې نه، زما د مور پلار هم همدغه کابل کې رالوی شوي دي. یوازې دا چې زمونږ مثلا په میدان وردګو کې هلته کلی دی، کور مځکه ده، ځینې وخت تللی یاست او پلار مې اکثرا هلته ځي، ځکه چې دغه د کلي فضا ډېره خوښېږي. ولې د مور خواته چې راسم بیا عموماً په کابل ښار کې ژوند مې کړی دی، همدلته یې دنده وه، مونږ یې هم همدلته روزلي.
د زده کړو سره ځینې نورې پوښتنې هم مطرح کېږي. په کابل کې تاسو ویلې چې زده کړې مو کړې، لوړې زده کړې مو هم کړې دي، که په مشخص ډول ووایي چې مثلا له کوم ښوونځي نه؟
لومړی سم چې لومړی ټولګی مې هم د نسوان افشار په نامه و چې بیا وروسته نوم یې بدل شو په خوشحال خان کې، هلته مې پیل کړ او همدغه ښوونځي نه فارغه هم شوم. چې د دغه وخت کې چې مونږ فارغېدلو د ښوونځي نوم بدل شو او په لسې علي نسوان سپین کلی باندې یا سپین کلي باندې تبدیل شو. نو یو ښوونځي نه مې شروع کړ، همدې ښوونځي کې پای ته ورسوه او واقعا ډېره ښه دوره وه. ډېره مننه کوم د هماغه ښوونکو او زحمتونه چې نن مونږ حداقل دې ځای ته رسېدلي وو. وروسته هم بیا د کلتور د ازموینې له طریق نه لاړم د مهندسي پوهنځی مې فایل کړ. د دوه نیم کالو لپاره مې ولوسته، ځکه چې دوه کاله ول ما ورسره یو ځای دنده هم درلودله، نو مجبورم چې شپې لیسه ووایم. نه پوهیم په افغانستان کې داسې قانون دی، کله چې شپې لیسې ته بیا بدلېږي، در پسې یو سر ټایمونه تبدیلېږي، نو دوه نیم کاله کېږي. دوه نیم کاله مې هغه ولوسته، ولې د خوښې پوهنځی مې نه و، اما د پلار او د مور د تشویق له امله، ځکه دوی ویلي وو چې همه ښوونځي څه چې د کانکور له طریقه بریالی کېږي باید وی وایي. لومړۍ درجه ور نه فارغه شولم، ولې هغه په زړه کښې مې یو ارمان و چې زه به حتما ژورنالیزم ښوونځی ولولم او ژورنالیست شم. کله چې دا ښوونځی پای ته ورسېده، نو هېڅ مې نوره دمه ونه کړله، وقفه مې ونه کړله، او لاړم په شخصي پوهنتون کښې مې ژورنالیزم ښوونځی پیل کړو، او خوشبخته نه چې پای ته ورسېده.
تاسو ویلې تخنیک ثانوي کښې مو مهندسي لوستې ده. دوه کلنه دوره وه، دوه نیم کلنه دوره وه.
دوه کلنه دوره وه، خو عموما داسې شپې لیسه بیا نیم کال یو سمستر اضافه کېږي، نو د هغه لپاره دوه نیم کاله ما ولوسته.
ولې مو د خوښې رشته نه وه؟ مهندسي خو پوهېږي چې ډېره ښه رشته ده په افغانستان کې، په تېره بیا ډېر خلک غواړي چې انجینیري کې بیا همدغه د مهندسي رشته غوره کړي.
بله بله بالکل، نو صاحب ستاسو خبر پر ځای ده. ډېر کسان د دې هیله لري چې مثلا دغه پوهنځي ته بریالي شي او یا په ښه توګه ولولي، ځکه چې عموما دغه د انجینیرۍ بېلابېل برخې چې دي، دا ټول دغه ریاضي، هندسه، مثلثات، دې مضمونونو پورې ارتباط لري. او کله چې ته غواړې چې یو ښه انجینیر سې، باید په ریاضي مضمون کښې هم ته ډېر ښه پیاوړی اوسې، نو ډېر کم کسان ورته بریالي کېږي. زه هم د مو کسان له ډلې څخه وم چې بریالی وم، ولې مخکې له نه د مکتب په دوره کښې هم چې ما ویلي وو چې زه به حتما ژورنالیسته کېږم، زه به حتما په مسلکي ډول باندې د ژورنالیزم پوهنځی لولم او کار به کوم په دغه برخه کښې، نو د هغه لپاره دغه د خپله د ژورنالیزم مینه دومره ډېره وه چې که څومره هم زه د مهندسي پوهنځي کښې مخې ته لاړم، ولې بیا مې هم غوښتل چې د خپل خوښې پوهنځی ولولم او په هغه برخه کښې کار وکړم.
ډېر ښه. ژورنالیزم مو په کابل پوهنتون کښې ولوست؟
نه، کابل پوهنتون کښې مې ونه لوسته، په یو شخصي پوهنتون کښې مې ولوسته، او تقریبا درې کاله درې نیم کاله کېږي چې پای ته رسېدلی دی. ټول کارونه اخلاص شول، مونوګراف هر څه مې هم دفاع کړل، ولې متاسفانه ده چې فعلا په افغانستان کښې د نجونو لپاره د پوهنتون سندونه د وزارت له خوا څخه بند دي، نه ورکول کېږي، نو زما سند هم پاتې ده. خو ولې د پوهنتون له خوا مې څلور کلنه دوره په ډېر بریالیتوب سره پای ته ورسېدوله، او یعنې ځان ویلی شم چې ژورنالیسته یم، او بالاخره د ژورنالیزم لیسانس.
مخکې له دې چې دا ژورنالیزم ولولئ، رسنیو سره مو فعالیت پیل کړه، همکاري پیل کړه؟
بله، د مهندسۍ پوهنتون بړی سمستر کښې چې ما د افغانستان د یوې رسنۍ سره دنده پیل کړله، هماغه دې له امله شوم چې زه د ورځ د خوا څخه دندې ته تللم، بیا نو مجبور شوم چې خپل پوهنتون شپې ته وړومه. نو مخکې لهم چې زه ژورنالیزم پیل کړم، تقریبا یو نیم کال ما دنده ترسره کړله د رسنۍ په بېلابېلو څانګو په بېلابېلو برخو کښې. وروسته هغه نه مې هم ورسره یو ځای ومې غوښتل چې مسلکي توګه په دغه برخه کښې اوسم، نو ځکه مې پوهنتون هم ورسره پیل کړه.
په مشخص توګه د رسنیو سره چې تاسو فعالیت کوو، په کومه برخه کښې راپور متحیه کوو، خبرونو آمادګي مو نیوله، یا په کوم برخه کښې؟
په لومړیو کښې ما د دوبلۍ له څانګې څخه پیل کړله، او د دوبلۍ برخه کښې مې کار شروع کړ. وروسته له هغه نه ډېره کمه موده کښې بالاخره وتوانېدل چې راډیوي خپرونو ته لاره پیدا کړم، او هماغه یې دې له امله شول چې بیا نو دغه ځینې وخت په ژوند کښې د بریالیتوبونه ډېر زر زر د انسان مخې ته راځي او دروازه ټکټک کوي، نو شاید تصادف ما سره هم همداسې وشول چې ډېر کمه موده کښې وتوانېدل چې تلویزیون خپرونو ته لاره پیدا کړم، او د افغانستان د ښې رسنۍ سره تقریبا سړنۍ پروګرام یا سړنۍ خپرونې د ویاندې په توګه کار مې پیل کړ، او د څلور نیم کال لپاره مې دغه دنده ترسره کړله.
او اوس تاسو یو یوټیوب چینل هم لرئ، که په دې اړه معلومات راکړئ چې څه وشول چې له رسنۍ سره مو کار پای ته ورسوه او پخپله مو یو یوټیوب چینل پرانیست؟
بله، نوري صاحب، ما په وروستي ځل د موبي ګروپ، افغانستان موبي ګروپ سره دنده ترسره کړله، په ځانګړې توګه لمر تلویزیون، او بېلابېلې خپرونې مې په دغه تلویزیون کښې مخته یوړلې، چې هم د ویاند یا پرزنټرې په توګه وم، هم وروسته له هغه نه هم د دغه تلویزیون د ډېرې سترې خپرونې لمر ماښام چې کلونو راهیسې په دغه تلویزیون کښې دا خپرونه چلېږي، د هغې د پروډوسرې په حیث وم. ولې وروسته له هغه نه مې البته د همغه وخت کښې چې ما مثلا رسنۍ سره کار کوه، ما غوښتل چې یو یوټیوب چینل هم ولرم، ځکه چې څومره چې نړۍ پر مخ چې باید حداقل مونږ هم که ورسره سیال کېدلی نه شو، حداقل کوشش به کولی شو. او اوس ټوله نړۍ په دې باندې څرخېږي چې په ټولنیزو رسنیو کښې فعاله اوسي، او د ټولنیزو رسنیو له لارې څخه خپل پیغام تر نور قرو ورسیگی. پا افغانستان که هم وز گرچه منوال مخاطبین دیر شوی دی ولی کارکون که کم دی دی طولانیز و رسانه یا پزنگر تو دی یوتوب که وخیو نو همه قیدی نامش ولی وز دی تلویزیون و دی رادیوگان و منوال شده ولی دیگه کسان زکا وز دیگه سمارت تلفون دی هفت چه ده نو تا طولانیز و رسانه یا که مخاطبین دیر وی یا لیدون که واریدون که ما همه گفتا چه کنال ولرم او همه قیدی نامش ولی پرسانه یا که دا قانون دی هغه څوک چې پرسانه کې فعاله دی نه باید په شخصي رسنۍ ولري یا شخصي یوټیوب چینل کې فعاله اوسي. نو ما هم د دې له امله چې ومې غوښتل ما ویل راځم او اوس مې چې دا کار شروع کړی په ډېر زحمتونو سره باید پر مخ یوسم ځکه مې نو رسنۍ سره یا لمر تلویزیون یا موبی ګروپ سره نور مخته وکړله دي شاید یو څه مودې لپاره شاید همېش لپاره استعفا مې ورکړه او ومې غوښتل چې خپل یوټیوب چینل مخته یوسم.
له رسنۍ سره معمولا چې څوک کار کوي ځینې امتیازات هم ترلاسه کوي، ثابت امتیازات البته میاشتني. آیا دا مو سنجولې وه چې که چېرې خپل یوټیوب چینل پرانیزئ هغه امتیازات ترلاسه ورکوئ؟ آیا له اقتصادي پلوه مو دا سنجولې وه چې اوبه کولی شئ چې د خپل ځان لپاره د همدغه یوټیوب چینل له لارې نفقه پیدا کړئ؟
بلکل نور صاحب، یو څه ده چې ځینې وخت باید ځینې کارونه د پرمختګ لپاره له صفر نه شروع وکړو او ښایي ما هم له صفر څخه شروع کړي اوسې. د یو څو میاشتو لپاره ډېره راته سخته وه ځکه له صفر نه مثلا ته تر یو څو زینو یا پوړې پورته کېږي او بېرته کښته کېږي. د لومړۍ زینې څخه هغه په یوازې توګه په نشت امکاناتو باندې یوازې دا چې تجربه در سره ده، یوازې دا چې مینه شوق او علاقه در سره ده. او دې تر څنګ یو بل څه هم ده، شاید ډېری کسان هم دا ودي په افغانستان کښې هغه کسان چې یوټیوب چینل لري یوازې یوټیوب تر څنګ هم پیسې یا عاید دغه دوه شیان ته فکر کوي. ولې په کوم ذهنیت په کوم فکر چې ما یوټیوب چینل پیل کړی دی او شروع کړی مې ده هغه نو دغه د مادي امتیازاتو نه لږ څه متفاوته ده. هماغه ده چې مثلا تل زه هڅېږم چې په دغه برخه کښې کار وکړم. په افغانستان کښې د پښتو ژبې په برخه کښې په سوشل میډیا کښې یا مثلا په ټوله کښې که رسنۍ حتی وکړي ډېر کم کسان دي چې فعالیت لري تر څو سوچه اصیله پښتو ژبه باندې کار وکړي، فعالیت وکړي، د نوي نسل لپاره حتی حداقل د هغوی لپاره د کار زمینه برابره کړي. ما هم یوټیوب چینل جوړ کړی ومې غوښتل چې یو ادرس اوسې د هغو پښتنو لپاره چې غواړي چې په کورنۍ کښې کله چې په رسنۍ کښې یو څوک خبرې کوي د کورنۍ غړي یا نوي ماشومان نوی نسل زمین ته د هغه حفاظت د هېواده بهر نښدي هغوی د ورورو ماشومان دي د دې لپاره چې مجبوره دي چې د همغه هېواد ژبه زده کړي هغه خپله مورنۍ یا فارنۍ ژبه ورو وپېروي. ما په دغه هوډ باندې یوټیوب چینل پرانیسته او ومې غوښتل تلویزیون چې کوم خپرونه وړاندې کوو مجبور یو د همغې رسنۍ د پالیسي په اساس باندې مونږ خپرونه مخې ته یوسو. ولې ځینې وخت ځینې بندیزونه هم وایي مثلا هره رسنۍ کښې ځانته یو قانون ځانته یو پالیسي لري او کله کله به دغه پالیسي دې له مشل چې زما مثلا خوله به یې نوره بنده کړله زما نه شم پوهېږم چې هغه څنګه چې زه غواړم د ښځینهو لپاره د نجونو لپاره د نوي نسل لپاره زمونږ د خویندو میندو د ښه ژوند لپاره خبرې وکړم ولې دا به د رسنۍ پالیسي نه وه. نو ځکه ما یو څه مې اوسې چې خپل اوسې او حداقل زما وکړم چې راحته خپل ذهنیت خپل فکر جاري وساتم او تر هېوادوالې ورسوم.
ستاسو د یوټیوب چینل بیا هم خبرې وکړو، تاسو د ماشومانو خبره وکړله چې په خپله مورنۍ ژبه باندې دوی وکولی شي زده کړې وکړي، دوی یو منبع ولري چې له هغې نه هم زده کړې حاصل کړي. که راسو ستاسو شخصي ژوند ته واده مو کړی ده، اولادونه لرئ؟
بله ما واده کړی دی او خوشبختانه د لاپکشو کښې دی چې دوه ماشومان لرم. مشر اولاد مې لورکۍ ده خوراجانه الحمدلله د هغې د شتون لپاره د الله پاک تل شکرګزاره یم. او دویم ماشوم مې هم هلک دی موساجان او هیله من یم چې ټولو هېوادوالو سره مو دوی هم نیک سالو نیک عمله اوسي البته د اولاد د هېوادوالو د ماشومانو سره.
ډېر ښه. تاسو یو خپرونه ما ولیدله د یوټیوب چینل د 18 اکتوبر د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت مو جوړه کړې وه. انګېزه خو تقریبا معلومه وه د نجونو نړیواله ورځ، څه مو غوښتل چې د دغه پروګرام له لارې خلکو ته ور وپېژني؟
نور صاحب، زه اکثراً د نجونو په هکله ډېرې خبرې کوم، هغه کښې په رسنۍ کښې وي، هغه کښې زما په خپرونو کښې اوسي، حتی زما په کورنۍ کښې زما د خپلو خپلوانو دوستانو تر منځ اوسي. ښایي زه د هغو کسانو له ډلې څخه اوسم چې همېشه یو انجلکۍ یا یوه ماشومه یا یوه پېغله همېشه تشویق کوم، هغوی ته حداقل کوشش کوم چې یو لاره پرانیزم تر څو هغه پرمختګ وکړي ځکه ډېر یو ځانګړې علاقه او مینه لرم. نو د هغه لپاره د لامه کېږي چې زه همیشه نجونې وستایم، د نجونو لپاره که هغه د ماشوم ورځ وي، که هغه د نجلۍ ورځ وي، که هغه د ښځو ورځ وي، یا هم زما د لور یا مثلا یو نجلۍ چې زه پېژنم ولو که هغه زما ملګری وي، زما د کورنۍ د غړو څخه وي، زما د فامیلونو څخه وي، حداقل د هغې د کلیزه مبارکي ورکړم، تر څو هغه نجونې زما د اولاد نه شروع زما نه شروع تر ټولو نجونو پورې دغه احساس ترلاسه کړي چې موږ یو چا ته ارزښت لرو، که هغه زما کورنۍ وي یا زما دوستان. نو د هغه لپاره زه دغه څه خپرونو کې عموما دا پیغام کوشش کوم چې نورو هېوادوالو ته وړاندې کړم چې د نجونو لپاره که ټول کال مونږ مثلا نشو کولی یوه ډالۍ ورته واخلو، مونږ نشو کولی چې یو مبارکي ورکړو، حداقل د یوه ورځ خو ځانګړې ورته کولی شو کار وکړو، حداقل د یوه ورځ هغوی خوشحاله وساتو، یوه ورځ د یو پلار په حیث، د یو ورور په حیث، د یو خاور په حیث، یا د یو زوی په حیث کولی شو چې مثلا هغه خپله مور، خور، میرمنه، لور دا وستایو، تشویق کړو، یو ډېر ناچیزه ډالۍ وسي، ډېره مثلا په ارزانه بیه وسي، ولې داسې په مینه هغوی ته ورکړو، داسې یو ښه خبر هغوی ته ووایو، نو زه غواړم چې هغه به ډېر یو ځانګړی احساس ترلاسه کړي، ځکه زه خپله یوه نجلۍ یم، یوه میرمن یم، زه دا ښه درک کولی شم چې کله چې د خپل ګاونډیو، خپل چا چاپیل، د خپلوانو عزیزانو له لورې څخه زه مینه ووینم، زه څومره ښه احساس ترلاسه کړم. نو همغه احساس باندې کوشش کوم چې نورو میرمنو ته، نورو ښځینه او ته، نورو کورنۍ ته دا پیغام ورکړم چې نجونو ته مو مینه ورکړئ، خویندو ته، لورانو ته، میرمنو ته مو، خویندو ته مو مینه ورکړئ، تر څو هغوی داسې یو نسل وروزي چې هغه مینه ناک اوسي، هغه مثلا چاغې جګړې یې خوښې نه شي، هغوی هم همدا شي ښه ذهنیت ولري. په دغه اساس باندې زه کوشش کوم چې اکثرا داسې ورځې تجلیل کړم، میلمځم، پای ډېر په کمو امکاناتو باندې برابرې اوسي، ولې کوشش کوم چې یو ښه پیغام نورو کورنیو ته ولرم.
د مناسبتي ورځو نه پرته دغه سوژې چې تاسو انتخابوئ، ایا دا هم تر ډیره د نجونو او د ښځو له ژوند سره تړلي او که په نورو مسایلو باندې هم تاسو خپرونې جوړوئ؟
نور صاحب، زما په یوټیوب چینل کې زما بیلابیل خپرونې دي، او هر خپرونې ته مې هم هغه برخې بیلې کړې دي. مثلا یوه خپرونه لرم پخلی له اسینې سره چې هغه کې زه غواړم چې هم افغاني هم بهرني خواړه او پخلی واوسي، دا نو مرسته کوي هم له ورونو سره، هم له نجونو سره، هم هلکانو سره. مثلا زموږ ډېری هېوادوال هلکان دي، ورونه دي چې هغه مسافر دي، او غواړم چې د هغوی لپاره پخلی وکړم. ډېری کسان د مور د لاس یا د خور د لاس دغې پخلی په اشتیا واوسي او یادېږي. نو زه غواړم همیشه دا پیغام هم ورکړم چې خیر تاسو کلونه کلونه خپله وطن ته بېرته رانسئ، نو تاسو په همدې ارمان باندې اوسئ، وایي ژوند دنیا په ارمان فوت شوې ده. نو زه د هغه لپاره وایم چې دوی د هم زده کړي، یو ښه پیغام اوسي، ټوله طریقه یې په ډېره ساده او اسانه بڼه ورته پیل کړي، څو هغه ورونه خپله نو لاس په کار شي پخلی زده کړي.
تاسو وویل چې په ډېرو نورو برخو کې هم همداسې پروګرامونه جوړوئ، مثلا کومو نورو برخو کې؟
د دې تر څنګ نور څه یو بل خپرونه مې ده چې په هغه کې ځینې وخت د مېلمنو را غواړم، چې هغه ځانګړې خپرونه ده، دوه کې یو ځل نشریږي یا په میاشت کې یو ځل نشریږي، ځکه ځینې وخت امکانات نه وي او زما د خپرونې عموما مېلمنې هم ښځینه وي یا نجونې اوسي. نو یا زه را دعوتوم په لایف توګه، مثلا هغه شی چې زه ثبت کوم هلته ورسره خپرونه ده کوم، او یا هم د استاد له لارې څخه. او دوی تر څنګ یو بل خپرونه ده چې نوی نوی میکاپ چې شروع کړی ده، او څو خپرونه مې هم اپلوډ کړي دي، هغه ده چې د ارواپوهنې په برخه کې، یا د ماشوم د تربیې په برخه کې، او د دې تر څنګ د ویناوالۍ، یا مثلا ویناوالۍ د هنر په برخه کې زه لیدونکو ته معلومات ورکوم، هغه اساسي ټکي ورته خپره کړم، تر څو وکړی شي په خپل ژوند کې عملي کړي، په خپل ژوند کې پلي کړي، او یو ښه ګټه ترلاسه کړي. یعنې دغه درې واړه موضوعات په ځان کې لري، هم د ماشومانو لپاره، یا د نوي نسل د تربیې لپاره، هم د دې لپاره چې مثلا څنګه ځوانان وکړی شي چې ښه ویناوال واوسي، او د دې تر څنګ هم څومره موږ کولی شو په دغه ټولنه کې مثبت نقش ولرو. دغسې موضوعات په ځان کې لري چې نوی مې کار پې شروع کړی، ولې غواړم دوام ورکړم. یو څه دا چې ښایي لیدونکي هم اوسي، زه د هغه وخت نه چې یوټیوب ته راغلی یم او په بېلابېلو پلاتفارمونو کې زما خپرونې ثبت کړي دي، زه وینم چې د کومو خپرونو لیدونکي ډېر دي. د دغه خپرونه چې ما په ډېر علاقې سره پیل کړې ده، او چې لیدونکي کم دي، یعنې په دې باندې موږ پوهېږو چې زمونږ هېوادوال یا زمونږ ټولنه څومره اړتیا لري چې باید د ماشومانو، د ځوانانو، نوي نسل د تربیې روزنې په برخه کې ورته خپرونې جوړې شي. د دې لپاره چې که چېرې دوی علاقه ښودلی، په دې معنا چې دوی زده دي، یا مثلا دوی عملي کوي، ولی دغه دوی علاقه او ریدل او لیدل او تنه لري په دې معنی چې موږ ټولنه متاسفانه ډېرې برخې نه ډېرې لري
چې نجونو ته ځوانانو ته څه پیغام لري؟
پیغام هم ټول نوی نسل لپاره دی، د ټولو خمزولو لپاره خلکان یا نجونې اوسي. وایم چې هېڅکله هم باید هڅه ونه کړو چې حداقل د ژوند یوه شېبه مو هم بېکاره تېرسي، یا مثلا داسې تېرسي چې موږ ته ګټوره ونه اوسي. حداقل کوشش باید حول دا وکړو چې نورو ته ګټه ورسوو. که نورو ته ګټه نه شي رسولی، حداقل ځان ته خو یو څه ګټه ورسوو. د ټولو شته امکاناتو څخه باید د خپل ځان او د خپلې کورنۍ خپل شر چاپېریال ته پرمختګ کې ګټه واخلو. ولاکه هر څومره ستونزې اوسي، هر څومره بندیزونه چې اوس د نجونو په مقابل کې دي، د هلکانو په مقابل کې، د کورنۍ په مقابل کې، ولې باید هڅه وکړو د ځان لپاره چې ځان وروسو په اسلامي برخه کې ښه ځان تکړه کړو، یعنی پوهه ترلاسه کړو په هره برخه کې چې کېږي. دغه پیغام ټولو هېوادوالو ته دی.
ډېره زیاته مننه حسینه همدرد.
کسلا بند وید میک دیو لا خوخ دے بند کڑے ندے دتو دیو دزڑگی نا کلاری میں دلی دو دا درزوی میں سبی وار دستینیو چی گل چنرا باندی سیل دا گلو بل خلاص کلو دا خیالونو گل کدی ور بدلی دل کی دا دنیا زاہد ٹولا لکڑ زان پسرا پوری دا کوٹی ور پکت کی دی دربان تت حجت زدے ہسی ہم ساتمد اسرار پزڑ کی راشی جوڑ ترا چی ہوا چر ترا لری کی دش پے مین چنوان دیکھنا میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا کتو مننا تا جوڑ و جلم خوبور میں نوا جوڑا اینا را پوری ٹوکی کوی جوڑا اینا را پوری ٹوکی کوی تم ربے خوندہ نمون میں نوا تم ربے خوندہ نمون میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھن میں نوا کامیاب بیما روم بے جوندنو تجربہ میں نوا حاغ جہان کے با مجنون توائم حاغ جہان کے با مجنون توائم زہما شقم خمز میں نوا زہما شقم خمز میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھن میں نوا منکر کوای نوم دې څه دې ویم به پښتنو ما نام مې نوای چې وې د ښکلي تر راتللو ژوندې چې وې د ښکلي تر راتللو ژوندې اسرار دومره نصیب مې نوای اسرار دومره نصیب مې نوای بیغم ژوندو وسوسه مې نوای مینا چې نوان بیخنا مې نوای بیغم ژوندو وسوسه مې نوای بیغم ژوندو وسوسه مې نوای مینا چې نوان بیخنا مې نوای